سهار مو بخیر اوریدونکو، السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته په خیر راغلاست. د دې ازادي رادیو خبرونه لا هم د شپې پیل سوي او د نن ماښام تر اوسه جو به تاسو مش خبرونه په دریو پښتو اورین د اسد د میاشتې ومنې ته د پنځمبه ورځ ده او د ازادي رادیو اوله خبری مجله اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه تاسو خبري مطالب خبرو پام وکړئ. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو قواوو قومندان جنرال جان نیکولسن ویلي چې د افغانستان دننه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش وسلوال په عراق او سوریه کې له خپلو مرکزي کړیو سره مستقیم ارتباط لري. په ننګرهار کې حکومتي چارواکو دا تایید کړی چې په پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې په نیول شوي غړو کې زیات شمېر پاکستانیان دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به نن د دیموکرات ګوند کنوانسیون ته وینا وکړي. پوره خبر نو واوري. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو قواوو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن ویلي په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش وسلوال په سوریه او عراق کې د داعش له مرکزي کړیو سره مستقیم ارتباط لري. جنرال نیکولسن پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د داعش ډیر غړي د پاکستان له ورکزي ایجنسۍ افغانستان ته وړي راوړي. دا ناټو د امریکایي جنرال په وینا د داعش وسلوال په افغانستان کې له خپلو ملاتړ کوونکو سره په مالي، لوجستیکي او مخابراتي برخو کې مستقیم مرستې کوي. په دې اړه ورسته په خبرونه کې رپورټ لرو. په ننګرهار کې حکومتي چارواکو تایید کړی چې په پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې په نیول شوي غړو کې زیات شمېر پاکستاني وګړي دي. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوګیاڼي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د داعش زیات غړي نیول شوي چې ډېر یې د پاکستان خلک دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو ویندوی هم پرون ازادي راډیو ته خبر ورکړی و چې په ننګرهار کې د داعش یو شمېر وسلوال نیول شوي چې د پاکستان، ازبکستان او چچنیا وګړي پکې دي. د ملي دفاع د وزارت په وینا د تاجکستان د انصار الاسلام او د ازبکستان د افراطي وسلوالو ډلو غړي هم په دغه کسانو کې شامل دي. په ننګرهار، کونړ او نورستان کې د داعش پر ضد پراخو پوځي عملیاتو ته تیاری روانه ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې عملیاتو مسؤلیت په ننګرهار کې د 201 سیلاب قول اردو پوځیانو ته سپارلی دی. د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبی، د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان په ورستیو کې ننګرهار ته تللي وو او د عملیاتو په اړه د 201 سیلاب قول اردو له قومندانانو سره خبرې کړې دي. په دې اړه هم ورسته په خبرونه کې نور جزئیات اوریدلای سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به هیلری کلینتن وستایي او د جمهوری ریاست لپاره به په بې ساري ډول مناسبه کاندیدا وګڼي. ټکل سوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر نن په فلادلفیا کې واشنگتن ته نږدې د دیموکرات ګوند په ملي کنوانسیون کې خبري وکړي. دیموکرات ګوند هیلری کلینتن له خپل لوري د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره ورستي کاندیدا معرفي کړې ده. د ولسمشر اوباما د وینا یوه برخه چې نن به په دغه عمومي غونډه یا لوی جلسه کې کوي سپینې ماڼۍ خبره کړې ده چې په یوه برخه کې راغلي چې هیلری کلینتن به د امریکا د متحدو ایالاتو لپاره ډیره مناسبه او په کار پو ولسمشروي. د ازادي راډیو خبريال به ورسته تاسو ته له فلادلفیا نه په دې اړه رپورت وړاندې کړي. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ له روسیې غوښتنه کړې چې د دیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینتن په ورکو ایمیلونو پسې دي وګرځي. ډونالد ترامپ پرون په میامی کې خبرې کولې او وی ویل:
روسیا، اف یو لیسننګ، I hope you're able to find the third.
کچری روسیا زما خبري اوري نو زه اله لرم چې تاسو به هغه درې لکه ایمیلونه برته را پیدا کړئ چې ورکشوي دي او زه باور لرم چې زموږ مطبوعات په تاسو ته ډیره ښه جایزه درکړي. د ډونالد ترامپ د دې خبرو په جواب کې د کلینټن کمپاین سمدستي پر هغه تور پورې کړ چې روسیا د امریکا پر ضد جاسوسي او د امریکا په کورنیو چارو کې لاسوهنې ته هڅوي. د سوریه په شمالي شهر قمشلی کې چې اکثر کردان او سی په پرونی به می چاودنه کې د وژل سو یو شمیر او شپیتو د زخمیانو یو سل 15 تیاتل ور شوې دی خو په دې شهر کې روغتي کارکونکي وایي چې د تلفات او شمیر شای تر دې هم لوړ سي ځکه د دوی په وینا خلک لا هم تر رنګ شو ودانیو د لاندې کسانو پر ایستلو لګیا دي د حمله مسولیت د اسلامي دولت په نوم وسلواله جلی اخیستای دی او د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پر نوویل په نړۍ کې وروستۍ تروریستي پیښ ثابتوي چې نړۍ د جنگ په حال کې ده دا وای کله چې زه د جګړې په اړه خبرې کوم دا رښتینی جګړه ده نه مذهبي جنگ دلته د ګټو جنگ دی دلته د پیسو جنگ دی دلته پر منابع او پر طبیعي منابع جنگ دی او پر انسانانو د واکمنۍ او د تسلط د زیاتولو جنگ دی پاپ فرانسیس دا خبرې پرون په پولند کې چې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نوم د کاتولیکو عیسویانو 15 ورځنۍ غونډه پکې روانه ده کړې دي
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی دی نن به کندهار نسبت نورو ښارونو ته ډیر ګرم وي د تودوخې لوړه درجه یو څلوېښت ټیټه یو دېرش آسماني شین اټکل سوی دی په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه شپږ دېرش ټیټه اته ویشت آسمان شین دی په هرات کې د تودوخې لوړه درجه شپږ دېرش ټیټه درویشت آسماني شین دی په کابل کې د تودوخې لوړه درجه یو دېرش ټیټه شل آسمان ځای ځای وریځ اټکل سوی دی په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه اته دېرش ټیټه اووه ویشته آسماني ځای ځای وریځ دی په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه درویشت ټیټه نه درجه آسماني ځای ځای وریځ دی په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه نه ویشت ټیټه نونس آسماني شین دی په گردیز کې به اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه نه ویشت ټیټه اولس او په فیض آباد ښار کې د تودوخې لوړه درجه درو دېرش ټیټه دوه ویشته آسمان ځای ځای وریځ اټکل سوی دی
ازادي راډیو د تاسې زموږ سهارنی خبری مجله او ری په دې خبری مجله کې به ورسته تاسې ته د کوم مطالبو تفصیل وړاندې کوو ازادي رادیو درنو دوستانو په دې خبرونه کې به ورسته په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یادایش د فعالیت په اړه د امریکایي او ناتو د ځواکونو د یو لوی قومندان څرګندونې واوري جنرال جان نیکولسن ویلي دي چې په افغانستان کې د داعش وسلوال په سوریه او عراق کې لخپلو وسلوالو سره مستقیم ارتباط لري په همدې خبرونه کې به د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش پر ضد د پیلیدونکو عملیاتو پر جزئیاتو خبر شي د غرب په څو مهمو او معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه خبرې شوې تبصرې هم په دې خبرونه کې اوریدلای سي په نړیوالو مسایلو کې د امریکا انتخاباتو ته ورځو په امریکا کې انتخاباتي ناندري په زور روان دي
Donald Trump with all his rhetoric would literally make us less safe. We cannot elect a man.
په امریکا کې د دیموکراتانو ملي کنوانسیون روان دی د ازادي رادیو خبريال هلته دی او الله هغه ځای به تاسو ته کنوانسیون ته د جمهور رئیس باراک اوباما او د هغه د مرستیال جو بایدن د نننیو ویناوو د جزئیاتو معلومات درکړي. دا ازادي رادیو د کتاسي ازادي رادیو غواړي چې ډیر اسانه واوري نو لطفا خپل انټرنیټ څخه کولای شي چې زموږ په پانی ته ورسې د ازادي رادیو د پانی ادرس دی www.azadiradio.com دلته زموږ ټولې خبرونه او ټولې هغه پروګرامونه چې مخکې خبره سوي دي ستاسو تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه په بیا بیا واورئ د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اول رپورت مو په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یادایش د فعالیت د څرنګوالي په اړه دی د امریکایي او ناتو ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال جان نیکولسن ویلي دي چې په افغانستان کې د داعش وسلوال په مستقیم ډول په عراق او سوریه کې لخپلو وسلوالو سره په ارتباط کړي همدارز ویل شوی دي چې افغانستان ته د داعش زیات وسلوال د پاکستان له اورګزیو ایجنسی څخه تګ راتګ کوي ملالی بشیر به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي
په افغانستان کې د داعش ډله په سوریه او عراق کې له داعش ډلې سره مستقیم تړاو لري، ځکه دا ډله د همغې ډلې برخه ده. دا خبرې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن د چهارشنبې په ورځ کړې. له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره د خبرو پر مهال جنرال جان نیکولسن ویلي چې په افغانستان کې د داعش ملاتړي په سوریه او عراق کې پر خپل سر اعلان شوي اسلامي دولت سخت دریځ ډلې خلافت څخه مستقیمي مالی، لوجستیکي او مخابراتي مرستې ترلاسه کوي. نیکولسن په افغانستان کې د داعش غړي ته په اشاره ویلي، دوی د غړیتوب غوښتنه کړې او غوښتنه یې منل شوې. دوی باید تر ځینو امتحانونو نو تیر سی وی. د دوی په اړه د داعش په مجله دابق کې اعلانونه سوي. په افغانستان کې د داعش مرکزونه په ختیځ ولایت ننګرهار کې دي چې له پاکستان سره پر ګډه پوله پروت دی. په دغه ولایت کې اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د داعش مرکزونه په نقشه سوي. دغه عملیات د امریکایي ځواکونو په ملاتړ پر مخ تللی. د شفق په نوم دغه عملیات په ننګرهار ولایت کې د شنبې په ورځ پیل شول. دا څو ساعته وروسته له هغه چې داعش سخت دریځ ډلې په پلازمینه کابل کې د هغه ځانمرګي برید مسؤلیت ومانه چې پکې تر اتیا پورې کسان وژل شول او تر 200 زیات نور ټپیان شول. ویل کېږي دا په سیمه کې په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو وروسته تر ټولو لوی حمله وه چې مسؤلیت یې داعش ومانه. له همدې کبله په افغانستان کې د داعش ډلې د وړتیاو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. نیکولسن ویلي چې د داعش غړي د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې له کوټ ولسوالۍ څخه د جنوب پر لور په شا تمبېدلې دي. د زیاته کړې کله چې سیمه بشپړه تصفیه سي، ملکي ځواکونه لکه افغان پولیس به بیرته سیمې ته ننوځي چې د داعش د غړیو مخنیوي جاري وساتي. په افغانستان کې د داعش څانګه د اسلامي دولت خراسان ولایت په نوم یادېږي.
د ملالی بشیر پر پور کې مواور دل چی په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو یو لوی قومندان وای چی د افغانستان د نن د اسلامي دولت په نوم د وسوال ډلې یا داعش وسوال په سوریه او عراق کې خپل وسوال سره مستقیم ارتباط لري. د امریکایي جنرال جان نیکولسن د افغانستان د دفاع وزیر، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس سره ننګرهار ته تللی وو او هلته یې د 201 سیلاب قول اردو له قومندانانو سره په دې اړه خبرې کړې دي. 201 سیلاب قول اردو ته دنده سپارل شوې ده، البته د افغانستان د جمهور رئیس لخوا، چې په ننګرهار او په شاوخوا سیمو کې د داعش وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات وکړي. بیا هم ملالی بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزیر، کورنیو چارو وزیر، د ملي امنیت عمومي رئیس او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان ننګرهار ولایت ته تللی وو. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ډیر ژر به د وسلوالو ډلو پر ضد په ننګرهار ولایت کې نوي عملیات پیل شي. د په خبره د دغو عملیاتو د پیلولو په مقصد د افغانستان د دفاع وزیر ډګر جنرال عبد الله حبیبي، د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد، د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن په 201 سیلاب قلی اردو کې د امنیتي موظفینو سره وکتل او لدې کتنې وروسته به د ولسمشر په لارښوونه په ننګرهار ولایت کې ځانګړي عملیات پیل شي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی په وینا داعش ډله په ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې پر شا تمبول شوی او ډیری کسان یې هڅه کوي چې د سولې له بهر سره یو ځای شي.
دوی غواړي نو اوسنی عملیات خزان وژغوري یا خای چې خپل بخانه یو کړنو باندې پښیمانه وي، د سولې بهر سره یو ځای شي. موږ د بیلابیل لارو د میسج راستول دي ځینو کسانو چې سولې پروسې سره یو ځای شي. تاسو تېره ورځ هم یو کس وکتلو چې په ټولنیزو رسنیو کې د بیست لپاره کار کوو، دا هم ملي امنیت موظفینو سره خپلې وسلې وسپارلې او ملي امنیت موظفینو سره ځان یو ځای. همداراز څلور کسان چې په مختلفې وتښتېږي له سیمې څخه هغه هم نیول شوي دي. نو په وروستیو کې د ایشان ورخطا شوي، دوی غواړي چې د بیلابیلو لارو خپل ژوند وژغوري.
شاغلی خوګیانی زیاتوي چې په ننګرهار ولایت کې د تیرو دوو ورځو پر مهال څلیرویشت د داعش غړي افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي چې له دغو څخه ډیر کسان یې د پاکستان تبع دي. د ده په وینا دا لومړی ځل دی چې د داعش دومره ډیر غړي افغان ځواکونو نیولي دي. تر دې مخکې هم د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په ننګرهار ولایت کې نیول شوي د داعش غړي ډیری پاکستانیان دي. که څه هم ښاغلی خوګیانی د دغو پاکستاني وګړو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته یې کړه
زیات شمیر پاکستانیان دي. اکثره د پاکستان په مدرسو کې چې کوم مدرسې دي هلته دي زده کړې کوي. یوه برخه کې همدې ته روزنه ورکول کېږي. د سرحدګریز فعالیت خای چې له هغه څخه هم د دایښ په ډله کې ځینې کسان شتون ولري. څومره چې په نګرهار کې دایښان شتون لري د نورو هیوادونو په پرتله د پاکستان اوسیدونکي ډېر زیات د دایښ په لیست کې په نګرهار کې فعالیت درلود.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي په افغانستان کې د داعش ډلې ډېر غړي د پاکستان له اورکزو ایجنسی څخه له ننګرهار سره پر پوله راوړي. د ده په وینا دوی د پاکستان د تحریک طالبان پخوانی غړي دي.
ازادي خبري مجله اوري.
پام کړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرچکو ته. په ننګرهار کې حکومتي چارواکو تایید کړی چې په پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې په نویل شوي غړو کې زیات شمېر پاکستانیان دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواوو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن ویلي په دغه هیواد کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش وسلوال په سوریه او عراق کې له خپلو مرکزي کړیو سره مستقیم ارتباط لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د دیموکراتانو ملي کنوانسیون ته خبري وکړي او هیلری کلینتن به وستایي او د جمهوری ریاست لپاره به په بیساري ډول مناسبه کاندیده وګڼي. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ له روسیې وغوښتل چې د دیموکرات ګوند د کاندیدی هیلری کلینتن په ورکو ایمیلونو پسې وګرځي. د سوریه په شمالي شهر قمشلی کې چې اکثر کردان اوسي په پرونی بمی چاودنه کې د وژل سوو یو شمېر اووه شپېتو او د زخمیانو 115 اتیا ته لوړ شو. او د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون وویل په نړۍ کې وروستۍ تروریستي پیښې ثابتوي چې نړۍ د جګړې په حال کې د پاپ فرانسیس وویل نړیوال د پیسو د طبیعي زیرمو او د خپلې واکمنۍ د پراختیا لپاره په جنګ کې دي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د نن سهار اوله خبری مجله اوري. ورسته به په دې خبری مجله کې تاسو ته د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د انتخاباتو پړه د رپورټونو په سلسله کې د دیموکرات ګوند د روان کنوانسیون یا ستري جلسې څخه رپورټ وړاندې کوو. نن به په دغه غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما خبري کوي. خو اول اجمل اند د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان پړه د تبصرو جزئیات وړاندې کوي.
ستار ان سټرپس خبرونه د امریکا د پوز دی ویلامی په حواله وایي چې په همدې وړي کې افغانستان ته د هوایي چلنداته سو سرتیرو یواله واستول کیږي. خبرونه د امریکا د پوز دی ویلامی لمخې وړاندې لیکي د لیواب په افغانستان کې د افغان ځواکونو د هڅو ملاتړ لپاره د بلک هاک، چینوک او اپاچی هلیکوپټرو الوتنې تنظیموي. د امریکا د پوځي وی وایاندی میکیشا مکولم ویلی دا سرتیری خی د ټپیانو د انتقال او لوجستیکي ملاتړ له ماموریتونو سره مخ شي. خو نو موري په دې اړه لڅ ویلو ډډه کړی چې د هوایي چلندالې وابه په افغانستان کې د افغان ځواکونو سره په نشتې هوایي ملاتړ او یا د هغوی پروسنه کې ونډه واخلي وکنه. ستار ان سټرپس پرونه د امریکا د لومړی پلی فرقې چې د لې وای برخه ده د کومندان جنرال واین ګریکسبی له خلی وای د هوایي چلندالې واده دی مهم ماموریت لپاره د اوګدی مودې پترس کې په خطو غروسل شوی او سرتيري په افغانستان کې د دې ماموریت لپاره چمتو دي. خبرونه لیکي د امریکا په اوس افغانستان ته د هوایي چلند په برخه کې د روسل شوی سرتيري په داسې حال کې استوي چې په دې هواد کې ورستوي تو تاریخوالو د ناټو ماموریت ته ګواخ بیخ کړي. خبرونه په دې لړکی په کابل کې پر یو سولیز لاریون د بریدی یادونه کوي چې د داعش وسلوال ډلې مسولیت پر غاړه واخیست. د ورلد پولیټیکل ریویو خبرونه په یو لیکنه کې د کابل همدی بریدونو ته اشاره کړې او لیکنه پر دې راڅرخي چې د امریکا راتلونکو ولسمشر څنګه په افغانستان کې د امریکا لپاره مناسب اهداف ټاکل شي. دا خبرونه وایي د امریکا راتلونکو ولسمشر به خیدا چانس ولري چې په افغانستان کې د امریکا پر خپلتیا بیا غور وکړي او یې بیا تنظیم کړي. د ورلد پولیټیکل ریویو خبرونه لیکي په دې برخه کې لوی استون زده ده چې په افغانستان کې په تدریجي توګه د دولت جوړونې له اوږدمهاله هدف څخه بحث هغه جدي ګواښ ته واوړي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې او طالبانو دوامدار استون زرامن سکړي. خبرونه لیکي په افغانستان کې به د غنی او عبدالله وسنۍ ټیم در 2019 میلادي کال پورې په واک کې وي او د امریکا راتلونکي ولسمشر به له دوی سره کار کوي چې په تدریجي توګه د دولت ظرفیت لوړ کړي، د فساد پر ضد مبارزه وکړي او وبکتل شي چې د کابل حکومت د تر کومه حد کولای شي چې لک تر لګي یو شمیر طالبان سیاسي بهیر ته داخل کړي.
رازو څو نړیوالو رپورټونو ته مخکې تر دې چې د امریکا د جمهور ریاست پر انتخاباتو تاسو ته رپورټ وړاندې کړو، د ترکیه پر حالاتو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د بانکیمون د ورستوي خبرو جزئیات به سره واورو. بانکیمون په ترکیه کې په ډله ییز ډول د خلکو پر توقیفېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون د چهارشنبې په ورځ په ترکیه کې د کودتا له ناکامو هڅو سره په تړاو د توقیفولو په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړه. شاغلی بانکیمون د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره د تلیفوني خبرو پر مهال ویلي چې ترکیه باید د نیول سوي کسانو پر ضد ژر تر ژره د اعتبار وړ او کره ثبوت وړاندې کړي ترڅو محکمه د دغو کسانو قانوني موقف غوره کړي. په ترکیه کې د پوځي چارواکو په ګډون تر 15,000 زیات کسان ونیول سول او وروسته له هغه د جولای په 15مه په دغه هیواد کې د کودتا ناکامې هڅې وسوې. اوس هم لږ تر لږه 8,000 کسان په توقیف کې پاتې دي. د چهارشنبې په ورځ ترکی چارواکو د ګڼ شمیر خبریالانو د نیولو جواز ورکړ چې پکښې د زمان ورځپاڼې پخواني 30 کارکوونکي هم شامل دي. زمان د ترکیه له تر ټولو لویو ورځپاڼو څخه دی. فرانسې خبري اژانس د ملګرو ملتونو د یوه ویاند فرحان حق له خولې ویلي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې هغو اندېښمنونکو راپورونو ته هم اشاره وکړه چې په توقیف کې له بندیانو سره د ناسم چلند په اړه وایي. د همداراز د روانو پراخو توقیفونو او زنداني کولو په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل چې دای مني په ترکیه کې د کودتا له هڅو وروسته غیر عادی حالت روان دی، خو له حکومت تمه لري چې د خلکو د اساسي حقوقو درناوی او د نړیوالو قوانینو سره سم چلند وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي مخکې هم ډیر ځلې ویلي چې ترکیه باید د بیان د ازادۍ احترام وکړي. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم خبرداري ورکړی و چې د کودتا لملاتړ سره بس سخت چلند وسی. فرانسې خبري اژانس د ملګرو ملتونو د ویاند لخلې لیکلي چې عمومي منشي باور لري د ترکیه حکومت او خلک به د بی باورۍ دا شیبه د یووالي او د ترکیه د ډیموکراسۍ ژغورلو لپاره وکاروي. د ترکیه حکومت پرون د نورو 149 جنرالانو له دندو لرې کولو او لسګونو رسنیو د بندولو امر کړی دی. پر دې سربیره 199 افسران او 4 د ټیټې رتبې افسران هم له خپلو دندو لیرې کړل شوي دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه
اوریدونکو، تاسو به د ازادي راډیو دغه خبري مجله ترونی مو بجو ته سهاره اوري. ورزو د امریکا د متحده ایالاتو انتخاباتو ته د امریکا د جمهوریت ریاست لپاره د انتخاباتو په اړه د دیموکرات ګوند کنوانسیون روان دی. په دې سره غونډه کې د امریکا د جمهور رئیس ویاند جو بایدن نن خبري وکړې او د جمهوریت غوښتونکو پر کاندید ډونالد ترامپ یې تور پورې کړ چې د امریکا امنیت یې له خطر سره مخامخ کړی دی.
Donald Trump with all his rhetoric would literally make us less.
The way Donald Trump په دې اړه ول خبروز موږ امنیت لا خراب کړ. موږ دا شي څوک نو سو ټاکلای چې موږ نږدې متحدانو ته کم نظر کوي. خو د ولادمیر پوتین په څیر دیکتاتورانو ته یې غیش پرانیستی ده. ډونالډ ترامپ د جمهور غوښتونکو لخوا کاندید سوی دی او دیموکراتانو هیلری کلینټن کاندیدا کړې ده. د دوی کنوانسیون په فلادلفیا کې واشنگټن ته ډیر نږدې د فلادلفیا په ښار کې روان دی. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبريال جعفر هاند را سره د ټلیفون په لاین کې دی له فلادلفیا نه چې کنوانسیون ته ورغلی او له ازادي رادیو سره همکاري کوي. هاند صاحب په خیر راغلی. په دغه غونډه کې د جمهور رئیس اوباما وینا د پیل په حال کې ده، یا ولسمشر دروان وی که اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
تاسو خبر اوري زګونه اوري د استادو د مینوالو ولسمشر باما هم دغه اوس خصي سراغه او لاسونه په ځوی خپل مینوال دیموکرات ګوند غوړو کاندیدانو ته او خبرې لا پیل شوې دي. دغه اوس خصي سراغه بل څه تر دې د مفه هیلری کلینټن کاندید مرشال خبرې وکړي په دغه نن په خلا کې نیوکه وکړي چې داګه په خبره باور نه کېدل چې یو لږ ویل چې هغه یوازې خبرې کوي او خلک ګولې دي. هغه د دې ورچان لري چې د امریکا ولسمشر کې واقع څنګه وروسته هیلری کلینټن یوازینی شخص چې کولی شي چې په داسې یو شرایط سخت حالاتو کې د امریکا رهبري وکړي.
هان صاحب، د امریکا ولسمشر به د کلینټن په باره کې څه خبرې وکړې؟ سپینې ماڼۍ د ده د نننۍ وینا ځینې برخې خپرې کړې دي، نو تاسو ته که در رسېدلې وي تاسو ته څه معلومات درغلي دي؟ مهرباني.
معلومات رسېدلې دي، دا به نن هڅه کوي چې ډیموکراتان او د امریکا خلکو ته ووایي چې ولې هیلري کلینټن ته رایه ورکړي. دا به د هیلري کلینټن د تېرو تجربو نه، ځکه چې د هیلري کلینټن سره د کلونو نکلونو لپاره کار کړی دی. دا به په دې اړه خبرې وکړي چې د هیلري کلینټن د وزارت پر مهال ډال کټه مشر یو اسامه بن لادن ووژل شو، د ترهګرۍ پر ضد مبارزه ګړندۍ شوه. د نړیوال موضوع نړیوال صدر هغه مسایل دي چې موږ ته معلومات رسېدلي وو. ولسمشر باما به په اړه خبرې وکړي. همدغه راز دا به هڅه کوي چې د ډونالډ ټرمپ سره ځینو خبرو نظرونو پلانونو باندې نیوکه وکړي. د بېلګې په ډول د مسلمانانو په برخه کښې ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې کاغذ امریکا ته بیان کړي دي. دا به هڅه کوي چې د خلکو ته دا خبره وشي چې داسې کس ته رایه ورنه کړي چې د امریکا د قانونو د ارزښتونو خلاف.
هان صاحب، کلنډ دلته او کدا سیلند معلومات را کی د اوباما سره نور څوک راغلی د فضا څنګه د کلینټن حالت ستا کنسته؟
دا سره د خبرې کوم، دا فضا اوباما ول خبرې شروع کړي. د ټول خلک په لاس کې څارونه دي چې اوباما کې لیکلي دي. خلک ولار دي، احساسات دي، هر شی چې اوباما یو حرف وي خلک او چې ول کتاب علم فاروري او دی وي چې دا وزاره د خلکو څخه څه اوري. ځاړه ماړه سنپوس چې تورپوس چې شکار نیمځان خزي ځوانان د هر ډول طبقې خلک تاسو موندلی شي په دغه کنوانسیون کښې. او ولسمشر اوباما نوښ خلکو ته وویل چې دی ډېر خوشحاله دی چې دی راغلی او د فلډلفیا د فاټانو نه یې مننه وکړه چې د ملي کنوانسیون
او آواز هم راځي. تاسو به وینا ته غوږ نیسئ او رپورټ به پرې جوړوئ. اورېدونکو ته به وروسته بیا معلومات ورکوو. ډېره مننه. کور مو ودان چې راسره پاتې سواست. ډېره مننه. خدای مو وساته.
ازادي راډیو لوونه ترو
اوس ګورو چې زموږ همکارانو د ژوند رنګونه پروګرام لپاره د چا سره خواله کړي دي.
د ژوند رنګونه
سیرانوال عبدالهادی صافی ما د افغانستان د علوم اکاډمي استاد.
صافی صاحب، کله چې تاسو په تخت راغلو دلته ډېر شعرونه دي چې په ورق ولیکل شوي بیا په دیوال باندې سریک شوي، ادې علت څه ده؟ یو نه دوه نه، زښته زیات دي.
دا زموږ د زړه دردونه دي او هغه شیان دي چې موږ یو پیام په شکل غواړو د خپل مراجعینو او دوستانو ته وایو. دا ډېر بارزش خبرې دي. مثلا هغه یو شعر کې نشته ده: نیکی بکن که خواجه به شمشیر نام نیک، هر کس جهان گرفت همانا سکندر است.
ولی دا په دیوال، ولی په کتابچه کې نه، په یو کتاب کې نه؟
دیوال د دې لپاره چې موږ غواړو د دغې طریقه یو پیام ولرو هغه مراجعین ته چې راځي. هر څوک چې دلته راځي دا لولي. که دا کتابچه کې اوسي مجبور یاست موږ راوړو هغې ته په مخ کې داسې خلاص کړو چې دا ولوله. کیدای شي بعضې کسان علاقه ولري که ونه لري. علمي طریقه او معمول طریقه یې هغه نه دی. دلته چې کله په دیوال کې دی ویني ډېر سلیقې دي او ډېر خبرې پیام لري. مثلا هلته نشته دی: هر که پاکج میگذارد خون دل ما میخوریم، شیشه ناموس عالم در بغل داریم ما.
دا کلک زرا توضیحات راکې
څه؟ یعنی هر څوک چې په دغه ټولنې کې خراب کار کوي موږ ورنه متاثر کیږو. ځکه د دغې ټولنې د ناموس شیشه ښیښه یې موږ په هغې کې دی ډارېږو چې داسې نه چې موږ پښه بند شي او دا شیشه مات
شي ولویږي او ماته شي.
د دې دپاره دغه ارزښتونه چې موږ او تاسې په ټولنې کې حاکم دي، دغې ته چې هر څوک تاوان رسوي په نظر کې نه نیسي، د دې مخالف کار کوي، دا یو تاوان دی موږ ته. ځکه موږ د دغې ټولنې هغه صاحب نظر کسان ځان ګڼو. د اکادمي علوم د تحقیق ځای دی، د پیام ځای دی، د دې ملت د سرنوشت ځای دی.
دا شعرونه ډېر ښه نقاشي شوي دي. دا لیکلی چا دي؟
لیکلی ما د خپل.
تاسو خپله لیکلی؟ غیر له دې نه همدا شعرونه هم لیکلي چې هلته په دیوال کې نصب شوي که نور هم لرئ؟
متاسفانه نور نشته.
او دغه مخامخ شعر کې یو ځل راته دکلمه کوي؟
دا د حافظ شیرازي دیوان نه دی. وایي: کاری کنیم ور نه خجالت برآورد، روزی که رخت جان به جهان دیگر کشیم. وای منگا تاسی باید خپل دین او ملت لپاره یو خدمت کو، کنه هغه ورځ چې الله سره مخامخ کیږو. منگا ته وای چې تم منگا د خلیفہ په حیث، هغه کس په حیث چې مزکه جوړ کی لیګلې وي، تا ما ته چه راوړی دستاور دی چه لري.
تاسی دا ازادی رادیو خبرونی اوری زمش خبرونی تاسی کولای سی چی پوری رسانه دا انترنت لاری واوری او پر انترنت لخپلو دوستانو سره پر فیسبوک او ټویټر شریک کړی. دا ازادی رادیو د پانی ادرس دی www.azadiradio.com. هلته زمش د ټویټر او فیسبوک لینکونه یا لینونه هم سته. بل خبرونه مو جعفر احمدی وړاندې کوي. احمدی صاحب خیر راغلی.
تشکر از شما فرشته جان. سلام، صبح شما بخیر. امیدوار هستم روز پنجشنبه خوش را آغاز کرده باشید. به این مجله